شنبه 11 مارچ اعلام کرد که تاخیر در پروازها برای یک ماه ادامه خواهد یافت. با گفته ترامپ پرواز از او به تمامی 26 کشور عضو اتحادیه اروپا از 13 مارچ به اجرا گذاشته می شود. بریتانیا شامل این محدودیت نمی شود و پروازها به این کشور از امریکا ادامه خواهد یافت. به اساس دستور تازه دونالد ترامپ، شهروندان امریکا و کسانی که گرین کارت دارند تحت شرایط مراقبتی خاص به ایالات متحده بازگشته می توانند و در میدان های هوایی تحت آزمایش های جدی قرار می گیرند. هشدار از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، فرانسه، جرمنی و برخی از کشورهای دیگر اروپایی ایالات متحده را به این اقدام مجبور ساخته است. در سطح جهان بیش از 126 هزار تن به این ویروس آغشته شدند. چین بیشتر افراد مصاب را دارد و سپس ایتالیا در درجه دوم بیشترین زیانهای این ویروس را متحمل شده است. بیش از 12 هزار تن در ایتالیا به این ویروس مصاب شدند. در حال حاضر تمامی 60 میلیون شهروند ایتالیا در داخل کشورشان قرنطینه شدند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید سهمش را در مانورهای جنگی با اروپا کاهش میدهد. در 25 سال گذشته ایالات متحده و اروپا بزرگترین تطبیقات نظامی قرن را به اجرا گذاشتند. با گفته پنتاگون این کار به عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ویروس کرونا به اجرا گذاشته می شود. تا حال در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با ویروس کرونا مبتلا شدند. اضافه از 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. قماندانی امریکا برای اروپا میگوید حدود 20 هزار سرباز امریکایی که قرار بود برای مانورهای نظامی سهم بگیرند به تطبیقات فرستادن نمیشوند. تا هنوز گفتن نشده که چه تعداد سرباز در تطبیقات اشتراک خواهند کرد، اما قماندانی امریکا در اروپا میگوید این اقدام را با توجه به نگرانی از صحت نظامیان امریکایی و متحدان به اجرا گذاشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه با برنامه امواج آزادی باشد.
در آزادی پتسپوکی،
در امواج آزادی.
بیا هم خرغ لاست د ازادۍ په چپو کې د خبرونې دویمه برخه پیل شو. د دې بحث ډیره برخه به د سولې مذاکرات او ترخوای د دوو لوړو مراسمو کېدل څه اغیز به ولري. آیا د سولې روان بهیر چې نوې څه اخیستي بي تسوکه کیدونکی دی؟ آیا طالبان له یو داسې سیاسي جوړښت سره چې یو ادرس ونه لري د خبرو مستکینی، او د دې سیاسي جوړښت د حل لارې او د خوای د سولې پروسې د لا پرمختګ لپاره څه وشي؟ پر همدې موضوعاتو به بحث کوو. را سره د دې برخې د خبرونې میلمانه د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک، د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مصداق، او د ډاکټر عبدالله د ټیم غړی خغلی فضل احمد مانوي به را سره په دې برخه کې میلمانه واوسي، او دا برخه به نږدې تر 3 بجو پورې دوام کوي. زه تاسې درنو اورېدونکو ته هم بلنه درکوم چې په 0909 40 15 30 او 0 200 225 55 ټلیفون شمیرو را سره اړیکه واخلي که نظر او پوښتنه ولرې زموږ له میلمنو څخه را سره مطرح کولی شئ. تاسې کولی شئ چې له همدا اوسه را سره د ټلیفون په کرخه باندې شریک شئ، او تر خواهی کوم نظر او پوښتنه چې لرئ زموږ سره البته شریکه کړئ. زه وړاندې بحث ته یو اشاره کوم چې په تیر بخش کې مو د دوو لوړې مراسمو کېدل او تر خواهی له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه باندې سره خبرې اترې وکړې، او زموږ د میلمنو نظریات مو اورېدل. او د خبرونې دویمه برخه چې تر 3 بجو پورې به دوام وکړي د همدې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. البته د دوو لوړو مراسمو کېدل او تر خواهی د سولې روان بهیر، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل د لوړې په مراسمو کې یادونه وکړه چې له دې وروسته تر ډیره مهم بحث د سیاسي جوړښت او تر خواهی د سولې هغه مذاکرات دي چې په افغانستان کې ملي ګټې زیانمنې نکړي، تر خواهی د افغانستان حیاتي ارزښتونه چې دي هغه خوندي وساتي، او همدا ډول هغه ارزښتونه چې په هغه کې د افغانانو تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي کېدی شي هغه خوندي وساتي. دا ټول د جمهوریت تر چتر لاندې. البته دغه موضوعاتو باندې به سره خبرې اترې کوو.
همکار عزیز، فعلا آقای اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از طریق تلفن با ما هستن. آقای خپلواک خوش آمدین به برنامه، و در اول اگر بگوین که ماجرایی که از 3-4 روز به این سو در افغانستان ادامه داره با برگزاری مراسم دو تحلیف ایجاد شد، چقدر گفتگوهای صلح را یا گفتگوهای احتمالی که میان افغانها صورت بگیره میتونه ضربه وارد کنه یا صدمه برسانه؟ مهربانی آقای خپلواک.
تشکر مننه. واقعا چه رستنی سیاسی تحولات افغانستان که در صورت پروسی لپاره یا اولوی کل که مشکلات ده ایجاد سبب کن، ذکر لطولن مهمه و اساسی خبره د افغانستان په سولې پروسه کې د یو سیاسي ثبات او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې د سیاسي اجماع د موجودیت مسله ده. ځکه چې د سولې پروسه یو له ملي پروسو څخه ده چې تنها حکومت نشي کولی په ټوله معنا باندې پر مخ بوزي، بلکې د ټولو سیاسي جهتونو اعضابو شخصیتونو همکاري په دې کې مهمه ده. متاسفانه د افغانستان سیاسي رهبری یا رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله ونتوانېدل د یو مشترک تفاهم په ایجاد کې، لکه د تیر په ډول چې 15 کاله حکومت په مخ بوتو، دا ځلې خیر په یو بل نویت باندې وو یو توافق ته رسېدلی وای، تر څو پورې چې راتلونکي ملي پروسه چې هغه د سولې پروسه ده، د هغه لپاره هغه لازم آمادګي چې مخکې کار په شوی وای په سرعت مخکې تللی وای، او من د بین الافغاني مذاکراتو شاید وو.
خپلواک صاحب، اوس هغه احتمالي خطرونه چې د دغه یو ډول وضعیت له ادرسه به د سولې مذاکراتو ته یا د سولې دی روان بهیر ته ورسیږي، څه شی اوسي؟
ما مخکې در تورې چې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د طالبانو سره یو واحد مذاکراتي ټیم چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت نه استازیتوب وکړي هغه ضروری ده. او د دغه واحد ټیم لپاره له میاشتو نه کار شوی وو، تر څو چې ټول سیاسي جهتونه د هغوی استازیتوب ومنل شي او په موافقه توګه یا په اتفاقي توګه یو مذاکراتي ټیم لاړ شي. مګر اوسنۍ کړکیچونه چې هغه تر پرونه پورې هر یو د خپلو پرامینو له لارې غواړي چې ځان رئیس جمهور اعلان کړي، چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر نه ده، نو موږ ته به مشکل وي چې په دغه وخت کې یا تر څو چې دغه داخلي کړکیچ نه یاور سوی، یو واحد مذاکراتي ټیم چې ټولې خواوې په موافقه وي ولیږو. بېله شکه چې حکومت رئیس جمهور هغه د خپلو کوشش کوي د بندیانو په حق فرمان صادر کړي، کېدای شي نور اقدامات هم وکړي، مګر د بندیانو د آزادولو موضوع یا نور اقدامات د بین الافغاني مذاکراتو سره یو څه فرق لري. ځکه چې بین الافغاني مذاکراتو کې د سیاسي اجماع موجودیت او د تفاهم موجودیت دا له ټولو نه مهم ده، او هغه هم په داسې وخت کې چې من د یو واحد مذاکراتي ټیم لپاره باید آمادګي ولرو.
اوس کله چې بحث د واحد مذاکراتي ټیم په اړه باندې را مطرح کیږي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویل چې په سبا، یعنی د ششنبې ورځې وخو دا چې د غپلاوه وروسته کیږي اعلان وي. نن دریز دا ده چې ارګ وایي لا هم بحثونه روان دي، اما ترخوای همشمول حکومت په نامه باندې چې اعلان شوی د ډاکټر عبدالله له خوانه، هغه وایي چې سبا ز خپل مذاکراتي ټیم اعلانوم. کله چې دوه درسونه موجود وو، سی او دغه دوه ډول نظریات د طالب مخ ته په یو میز باندې کې خودل کیږي، د طالب دریز بسوي؟
بېل شک طالب د اسلامي جمهوریت سره په نظامی مناقشه کې لتیرو اتل سکالو دا او اوس راضی او سیاسي جوړجاړی ته یا مذاکره ته، نو مقابل لوري خو به هر یو کوشش کوي چې دا بل لوری کمزوری وي، نو دا خو به طالب نشي کولی چې د دوی خپل منځي مشکل هم طالب حل کړي. خو په عموم کې د سولې لپاره، د ثبات لپاره او د مذاکرې د کامیابیدو لپاره دوه مذاکراتي ټیمونه نتیجه نه ورکوي، بلکې پروسه نور هم پیچلې کوي، بلکې پروسه نور هم مغلقه کوي. نو بهتره به دا وي چې دواړه خواوې، رئیس جمهور او جناب ډاکټر صاحب عبدالله، له یو څه صبر او تحمل نه کار واخلي او نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې هغه تعامل چې د دوی دواړو ترمنځ روانو بلاخره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي، او تنا دغه دوه ټیمونه نه چې وسیو فعلاً په ار کې دا رئیس جمهور دا بل ډاکټر سیب عبدالله تر مشفی لاندې یو لوی سیاسي مجموعه موجوده ده. دغه علاوه نور سیاسي شخصیتونه او احزاب باید هم په دې کې شریک شي تر څو پر یو همشموله مذاکراتي ټیم وی چې هغه د ټول استازیتوب وکړي.
کله چې د مذاکراتي ټیم نه بحث کوو او هغه د بین الافغاني خبرو په اړه باندې ووسی، یعنی د دوو جوانبو ترمنځ دیوی هو کړی ته درسیدو لپاره هغه اقدامات چې باید ترسره شي. که تاسو پام کړئ، ښاغلی خپلواک پرون د افغانستان ولسی جرګې 50 وکړه د پلاوی د ټاکلو لپاره، ترخوا یې د مشرانو جرګې هم دوه کسان معرفي شول اتمان به په جریان کې استي. د افغانستان د منافیو نه، البته د افغانستان د منافیو نه دفاع، ترخوا یې یوې موخې ته رسیدل، آیا همدغه یې لار چې په داسې ډول باندې چې یو ادرس نه د پچ اچونې له بهیر پکې پیلېږي، په بل ادرس کې بیا دوه ټیمونه ووسي چې یو وي زه یې معرفي کوم بل پې جوړ جاړي ته نه رسیږي، دا کولی شي بیا هغه څه چې اولویت دی د افغانانو له هغه نه استازولي وکړي؟
قطعا زمونږ لویترین مشکل ده. اول خو فکر کوم چې کوم کسان د ولسی جرګې مشرانو جرګې نه معرفي کېږي دا د مذاکراتي ټیم برخه کېدی شي نه وي. دا هغه څه چې رئیس جمهور توضیحات ورکړل د یو دو شوراګانو یا د دو لوی کمیټو چې د 150 نفر په حدودو کې به په یغې کې به د مختلفو قشرونو او نهادونو استازي به کېدی شي دا د یغې لپاره وي. مذاکراتي ټیم که واحد نه وي زمنګ د ملي منافعونه او د افغانستان د ملي ګټونه دفاع نشي کولای. لویترین مشکل سره چې موږ په تیر یو کال کې مخامخ وو او نن د افغانستان سیاسي قشر او ټول خلک په یو ډول تشویش کې دي، هغه دا چې کله د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو بهیر څخه ووت د مذاکراتو مالکیت هم زمنګ د لاس لاړ او بلکې د مذاکراتو مالکیت هم بل چا وخت اوس هم که متاسفانه خدای دې نه کې چې دا به دوام وکړي. امیدوار یو چې یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي که دوه ټیمونه وي او هغه هم په خپل منځ کې موافق نه وي، بیا په ټوله کې دا دوه ټیمونه هم د افغانستان خلکو باید استازیتوب ونه کړي ځکه نور نیادونه بیرون پاتې دي. نو زمونږ امید به دا وي چې یو واحد مذاکراتي ټیم هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې لاړشي. او که موږ هغه ایدال حالت غواړو چې یو نماینده ټیم متاسفانه دغه تیر ټول انتخابات یا دغه ټول ټاکنې په استثنا د 2004 ټاکنو چې بدون جنجال خلاص شولې، په دې کې ټول ستونزې او مشکلات وو او هغه څه چې مهم وو د نهادونو بنسټیزه کول او یادی وي هغه معیارونو باندې جوړول چې د ټول لپاره قابل د قبول هغه ونه شو. نن هم په دغه حالت کې که چیرته ونه توانیږو واحد دریز خلکو په مذاکره کې هم مختلف غوښتنې بوي او هغه ملي منافعو ته په نظر کې نیولو د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره زه په دې عقیده یم چې بیا به ګټونکي موږ نه یو او ډېر څه به د لاسه ورکړو.
ښاغلی خپلواک، حتماً متوجه شوی یاست کله چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړه کوله یو بحث د سولې په اړه باندې دارا مطرح کوي چې د طالبانو سره سوله که چیرته د داعش د لمنځه وړو یا د داعش د ریښې د لمنځه وړو سبب نشي، آیا دا بیرغ کده شي بیرغونه را بدل شي؟ دا هیڅکله د منلو نه ده او موږ به بیا فکر وکړو. له ده نه یې وړاندې یو ځل یو بل بحث مطرح کړی و، البته دا چې د پاکستان موضوع هم پکې را دخیله کړه چې هغه باید حتما په دغه برخه کې مشترکه واوسي. اوس که چیرته دلته دغه ډول یو سیاسي جوړ جاړی د یو مذاکراتي ټیم په اړه باندې نه واوسي او هر یو وایي چې زه یې معرفي کوم، حداقل پاکستان ته دا بهانه څومره په لاس باندې ورکولی شي چې ورور لا په کور جوړ نه یې، ما که طالب باندې فشار راوستی تر یو حده پورې دغه ځای ته مې راوستی دی، دومره ته لومړی په کور باندې جوړ شه بیا راشه لما سره د فشار را سره وکړه یا خبرې را سره وکړه. دا بهانه یو بل سټیج ته یا مالکیت بحث چې تاسو را مطرح کړ یو پاس نه دی د شوټ چې بیا په ډیر خزه باندې ولګي یو ضربې دلته افغان ملت ته اوسي.
مطلقاً تاسو سره په دې هغه باندې موافق یم. مشکل زمونږ د افغانانو کار په حکومت کې وي مسؤلیت ولري او یا بیرون سیاسي نه وي، هغه هر وخت له مسؤلیتونو څخه فرار کوي، بلکې د شان مطرح کوي چې د هغوی اجرا تر ډېره حده پورې په دوی پورې اړه لري. که موږ لږ مخکې لاړ شو د بند توافقاتو نه وروسته که ښه وو که بد وو، یو حالات رامنس او قوی پرست موجود و چې هغه مشرتابه چې په یغي وخت کې موجود وای دغه پراګنده طالبان چې د جنگ نه لا نو تللی او ټول تمایل لري چې په یو آزاد خپلواک افغانستان کې سولیز افغانستان کې ژوند وکړي او موږ د غلط سیاستونو له وجو لاړو هغه مدې ته مجبور کړ چې بل خپل کلو لاغه وته او بل اخر په یو لوی قوی حرکت ته عین معزله کنن هم د دې سولې د موافقت نامې د توافق نه وروسته هر حکومت چې راځي دا حکومت وي بل حکومت وي هغه بیا هم هغه واړه نور ناراضي ګروپونه یا افراد او اشخاص یا سیاسي ډلې یا هغه غیر مسؤول وسلوال په یو منظم منسجم برنامه کې جای په جای نکړي هر هغه نور دلی او یا حکومتونه او یا استخباراتي شبکې یا تروریستي دلی د یو بوی څخه د ابزار په توګه ګټه اخلي او بیا به یو لوی بل حرکت د ایجاد لپاره که داعش وکړي بلار سوي رامنځته کوي. لومړنی تعهد زموږ موجود ده چې څنګه کولی شو یو منظمه ستراتیژي او پالیسي ولرو چې بیا د موافقتنامې نه وروسته په دغه بخش کې چې که نظامي ضرورت وي نظامي اقدامات وکړو هغه قوت چې د طالبانو سره ده د هغه او د دغه قوت چې د اسلامي جمهوریت سره ده دا دواړه منسجم کړو هم سیاسي هم اقتصادي او هم نظامي د نورو ډلو په خلاف.
بسیار زیات تشکر آقای خپلواک. شما منتظر باشین در خط تلفن ما چند شنونده را میگیریم. تماس های شما کجا
هست؟ سلام علیکم. سوال ما متوجه آقای معنوی
مهربانی سوالتان را مطرح کنین.
زنده باشی برادر. آقای معنوی سوال دارم که شما خیلی تشنه قدرت هستین، تیم شما و همین دکتر عبدالله و تیمش تشنه قدرت نیستین، خون آقای صالح هم وطندار شماست و هم تاجیک هست، چرا از مهربانی نمیکنید؟ چرا انتقام در خاک و خون بکشین؟ چرا میخواین آب در آسیا بکشین؟
بسیار زیاد تشکر آقای جاوید، ممنونتون. ما آقای معنوی را تماس گرفتیم، قرار است که در خط تلفن اونا را داشته باشیم، چند شنونده دیگر را تماس هاشان را میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ تماسشان قطع شد. شماره تلفن 0700-822-755 و 0799-20-3540.
سلام خرقلاست. خرقلاست ازادی رادیو ده میربانی.
سلام
آدوست. میربانی زن را تماری فکری لکم زی مواری کنی. خوش آمدین، بفار باید.
نامتان از کجا تماس گرفتین؟
حافظ از مزار شریف.
آقای حافظ از مزار شریف، میربانی کنین. بحث جریان داره. شما میتونین سوال مطرح کنین و همچنان نظرتون را ارائه بکنین. بسیار کوتاه میربانی.
تشکر. سلام بر میمانای محترم شما، سلام بر شما،
علیکم سلام،
کارکنای رادیو آزادی. امیر سوال مطرح میکنین که دو تحلیب اجرا شد، مردم تشویش است، هیچ آینده افغانستان چی میشده باشه؟ یعنی از یک طرف یک پروسه ملی سول هم در جریان است، یعنی ما کل مردم در تشویش است. امیر بسار میکرد ما که یک دیگه همی نشد افغانی ساید بدون مشوره، بدون نهایی شدن مشوره با دکتر عبدالله مراسم تعلیب شد برگزار کرده میشد که امیر بعد از خلاص شدن مشوره ایشون حل شدن جنجالشون باز مراسم بله تعلیب شد برگزار.
بسیار زیاد تشکر آقای حافظ. شنونده عزیز، فعلا بحث ما در مورد گفتگوهای سال و تأثیراتی که میتونه برگزاری دو مراسم تحلیف بالای روند سال داشته باشه، این موضوع برنامه است. اگر مشخصا در این مورد سوال دارین میتونین زنگ بزنین. مهمان ما آقای اکرم خپلواک هستن. از آقای خپلواک اگر سوال داشته باشین، یک دو تماس دیگر بله بگیرین. بله. آقای ظهیر مل بله. سلام علیکم. بله
سلام خرغ لاست، ازادی رادیو ده ازادی پڅپو کې خبرونه مهرباني. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني څوک لکم زید را سره اړیکه نیولې؟
جلال الدین احمد لغمان.
مهرباني جلال الدین صاحب.
السلام علیکم.
علیکم السلام. خپلواک صاحب را سره د ټلیفون په کرخه د حکومت پښتنه لري د دوه لوړو کې دل بده سولې په پروسس کې. مهرباني.
چې دا ډاکټر غنی خود کمیسیون په سند یاد کو کنه؟
بله بله بله.
ډاکټر عبدالله په کوم سند حلف یاد کو؟ او کده کوم اعتراض لري نو په کمیسیون دی کنه؟ نو اصلا دی په قانون نه پیږي. کمیسون کشکی ملل متحد تا سارنوالی نو د اشتر غنی په مقابل کې ولی حلف یادی و کم قانون حلف یادی.
صحیح ډیره مننه، تشکر، په خیر یوسې. یو بل اوریدون کې به مو راوخلو، بیا به خپل واکسپ ته ولاړ شو. السلام علیکم. د ټلیفون غا در. وعلیکم السلام.
حضرت محمد خیر خواهیم د کونړ ولایت توقی ول.
مهرباني، خیر خواسه. تاسو
ملمنو ته سلام وړاندې.
وعلیکم السلام، مهرباني.
یو پښتنه د کچیر ته ډاکټر صاحب عبد الله لوړ کړی وکړه.
ښه،
دا د تاسو رسمي سند دلاري د لوړ وکړل عبد الله صاحب. او بل کوم رسمي قاضي خودر ته دته د تحلیل مناسب مراسم وړاندې نه کړل، دا خو یوازې یو عادي ملیشیا ورته مراسم وړاندې کړل. نو دا اوس د سولې لپاره مذاکراتي ټیم اعلانوي، آیا دا ټیم به څوک ورته ومني کنه؟
صحیح صحیح، تشکر، په خیر یوسې. زه غواړم دغه د سولې مذاکراتي ټیم همدغه پوښتنه چې تاسو وکړئ په یو بل ډول باندې خپلواک صاحب ته مخکې کېږدم. خپلواک صاحب، په داسې حال کې چې دوه لوړې شوې دي او دوه ټیمونه ځي، څومره طالبانو ته بیا دا بهانه په لاس باندې ورکوي چې دلته سیاسي جوړښت نشته، سیاسي جوړ جاړې لا هم په منځ ته نه دی راغلی، او اتمن تاسو د سولې ادارې شورا د دارالانشا رئیس پاتې شوي یاست، ډېرې اړیکې مو شته او هغه ډله مهم مطالعه کړې دا غاړه. فکر نه کوي چې یو ډول بهانه شته او یو ډول بهانه هغوی ته په لاس ورزی شي د سولې لپاره؟ دغه لږ پرمختګ چې شوی، حد اقل دغه لږ ګامونه چې اخیستل شوي، بیا د خلکو هیلې له ناامیدۍ سره مخ شي او هغه ډله په یو لاسبری ډول باندې، زما هدف دا دی چې په یو لاسبری ډول باندې دغه موضوعات را بهانه کړي او دغه روان بهیر وځنډیږي.
مطلقا دا بس ما مخکې مو که تاسو فکر وي، یعنی پروګرام داسې نه و چې دو طرفه مذاکرات د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو دومره مختلاړ شي چې دریم برخه د قضیه چې یا دریم اړخ د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت بیخي بیرون پاتې شي. یعنی لومړنی پروګرام دا و چې یا همزمان شروع شي او یا مشترکاً وي او یا په یو مقطع زمان کې شروع شي، مخکې دی نه چې دوی دواړه موافقتنامه نهایي کوي او امضا کوي. خو لوی ترین مشکل په دې خوا کې و چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تیر او یا اسلامي جمهوریت و نه توانېدلو چې په مذاکره کې قوي اشتراک وکړي یا اولت چې وو هغه ته توجه وکړي، او بالاخره طالبان اوس په یو قوي برلاسي باندې، برلاسي معنا داره چې بار بار وایي چې موږ مذاکرات ته آماده یو، بین الافغاني مذاکرات ته آماده یو، کله یې خوانه یو واحد مذاکراتي ټیم افغانستان شمول موجود وي چې دا ډېره د دوی هغه غوښتنه ده چې متوجه کیږي دی خواته. دوهم مسله دا ده چې کله د طالبانو د تحریک او د امریکا متحده ایالاتو موافقتنامه امضا کیدله، په یوه وخت کې دی لا برلاسه شول چې د ټول افغانستان اسلامي جمهوریت نه هیڅوک اشتراک نه کوي، یا هلته هیڅ د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا د کابل د ټولو سیاسي نو پاستالیتو باندې نه هیڅ شی راغلل، بلکې د سیمه هیوادونه او نړیواله ټولنې هلته حضور لاره او پرستوي کې هغه موافقتنامه د امنیت شورا د تایید وړ وګرځیدله. دا ټول هغه څه دي چې په اوس وخت کې د دې خوا د سیاسي اجماع یا د داخلي کشمکشونو او یا د عدم مدیریت له وجې د طالبانو تحریک په هر معنا باندې برلاسه ده، او هغه برلاسي بالاخره دا ده چې کېدای شي دوی د نړیواله ټولنې سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره په بین افغاني مذاکراتو په یو بل تعامل ورسیږي چې هغه کې د افغانستان ټول سیاسي موجود نه وي چې بیا به یو بل ډول ستونزو مشکلات سره مخامخ وي. دا هغه ستونزې دي چې من عملا ورسره مخامخ ولم، دې خاطر وایو چې له ټولو نه مهم ده، او خصوصا دا توپ اوس د رئیس جمهور په میدان کې ده، ځکه چې د لوړې مراسم وکړل د افغانستان د زعیم په توګه، د افغانستان د رئیس جمهور په توګه لومړی باید سیاسي مخالفین د غرستفات هیوادونو کې هغه جمهوریت نشته چې یو کس په ټوله معنا باندې خصوصا افغانستان چې د جنگ په میدان ده او فعلا جنگ روان ده په تنهایی باندې وکولی سي ټول پروسې پر مخ بوزي، بلکې ضرورت لري قوي سیاسي حمایت او سیاسي ثبات ته، او هغه ټول اړخونه باید په حکومت کې ځان شریک وبولي یا د حکومت په تصامیمو کې ځان شریک وبولي. نو له همدې خاطره رئیس جمهور باید قوی ترین اقداماتو کی اولمنای د ډاکټر سیب عبد الله او د ټیم سره هر هغه سیاسي تعامل چې د افغانستان په ګټه وي د هغې په مخ لاړ شي او بیا نور سیاسي متحدین رامنځته کړي تر څو چې د مذاکرات په میز کې د افغانستان د ملي ګټو نه یا د جمهوریت نه او یا د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه قوي دفاع وکړي. خدای نه خواسته که دا کار ونه شي موږ د کور په داخل کې د ستونزو سره مشکلاتو سره مخامخ یو. بیا به د دوو ټیمونو په شکل نه بلکې د څو ټیمونو په شکل به موږ مخته ځو چې خپله د اسلامي جمهوریت هغه مشروعیت او هغه صلابت او هغه قانوني تاثیرات به تر سوال لاندې راځي.
یو بحث چې کله البته ډیر مطرح کیږي هغه دغه د بهرني فشار په اړه باندې د سولې په برخه کې که موږ د بندیانو تبادلې ته اشاره وکړو کله هغه وړاندې د ځینو طالب بندیانو د خلاصون ته اشاره وکړو او که ځینې نور سری کرخې چې وړاندې خط شوي کشوي چې اوربند او تر خواهی د تاوتریخوالي کمیدو چې تقریبا د یو ډول فشار په وسیله باندې د عملي کېدو بهیر ته د ننوځي نو بیا ولې دغه د هیئات یا د پلاوي د ټاکل کېدو یا په کور درنه دغه د سیاسي جوړښت په برخه کې دغه بهرنی فشار یو پایله نشي ورکولی؟
داسې هم نه ده چې سړی فکر وکړي چې بهرنی فشار به دومره پایله ورکړي چې ټول موضوعات په یو ورځ باندې حل کړي، ځکه دلته مختلف اړخونه دي او هر یو غواړي چې قوي برلاسه شي. مثلا هغه تعامل چې د دواړو خواوو ترمنځ د تحالف نه مخکې مطبوعات تم راووت ان تر یو حده پورې درست یو پیشنهاد و د ریاست جمهوری لخوا نه چې په کابینه کې مشارکت یا په حکومتداری کې مشارکت او هم جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته یو قوي د ملي پروسې ورقول او د پروتوکول ان دا تر یو حده پورې یو درست پیشنهاد و. له بلې خوا د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم هغه څه چې وړاندې کول هغه بیا د ریاست جمهوری لپاره د منلو وړ نه و. نو د وخت د کمبود له وجې بدبختانه موږ ونتوانېدلو چې یو تحلیب چې باید واضح وي هغه ولرو، او بدبختانه چې ډاکټر صاحب عبدالله یا د خپلو متحدینو د فشار له وجې او یا په هر دلیل باندې هم تحلیب وکړل. نو دلته دغه اوس هم کوششونه د مختلفو خواوو نه روان دي، داخلي سیاسیون او مشران هم په دې کوشش کوي او دا خواسته او نړیوال فشار خصوصا د متحده ایالاتو فشار په دې برخه کې چې یو د بین الافغاني مذاکراتو د زر شروع کېدو لپاره کار کوي په دې باندې کار روان ده، خو دا به یو وخت غواړي. یعنی په اسانه توګه د څه زر به ونه شي، کېدای شي یو هفته دوه هفته وغواړي تر څو پورې چې بالاخره ټول په یو مشترک هیئت باندې موافقه وکړي او حتی د حکومت کې چې رئیس جمهور وړاندیز کړی دی چې یو مشارکت ته آماده ده، د یو مشارکت په میکانیزم باندې چې په څه ډول ټول سیاسیونو لپاره د باور او د اعتماد فضا رامنځته کړي مخته لاړ شي.
زما وروستۍ پوښتنه به ښاغلی خپلواک دا اوسي، اوس څه ډول کولای شو چې دغه د سولې پروسه یا د سولې روانې خبرې دغه لروان ټاکنیز بحران به وته زه وایم، ځکه چې د ماغې د پایله نه راوتې خو اصلا دغه سیاسي بحران نه لري وساتو او هر اقلا هغه خطرونه چې وته ورپیخ دي هغه زیانمن نه کی دغه پروسه او موږ دغه د سولې خبري لاخې مخته یوسو؟
اول خو هیڅ امکان نه لري چې د سولې پروسه د ټاکنیز او سیاسي جنجالونو اغیزمن نه کی. متاسفانه د دوه کال موږ عملا تجربه ګورو چې انتخاباتو د سولې پروسه اغیزمنه کړه، موږ د مذاکراتو نه وروسته پاتې شو عملا ولیدل. اوس چې یو بل لوی بدبختي راولاله شوې ده چې رئیس جمهور تحلیف وکړه او ډاکټر صاحب عبدالله افغانستان کومله حکومت اعلانوي، نو د دې یو بل فرمان نه مني. پرون خو دواړه په یو حکومت کې وو، یو رئیس جمهور، نن لومړی چې دغه معضله حل نه شي او د دې لپاره د حل لاره پیدا نه شي دا سبا فرمان ورکول بیل شکه چې حکومت رئیس جمهور دا فرامین به ورکوي، خصوصا د سولې پاکله د هیئت د مذاکراتې پاکله حکم به ورکوي، هیئت به تعینوي، اقدامات به کوي، د بندیانو په خلاصول دا چې مقابل لوری هغه په رسمیت ونه پیژني یا ورته قایل نه وي، خو هر ورځ یو جنجال ده. نو لومړی چې دغه جنجال خلاص نه شي د مذاکراتې ټیم تعین شي، خو دا خو به د یو چا په امر باندې یو چا په حکم باندې یو څوک به مدیریت کوي، دا خو اوایي نشي کېدلی. دلته یو مدیریت ته ضرورت ده، یو پنځلس لس شپږ اته شل نفره چې هیئت وي د هغه لپاره یو مدیریت ته ضرورت ده. وزارت خارجه، امنیتي سکتور، وزارت مالیه، دا ټول هغه نور دولتي یا حکومتي ادارې دي چې باید د مومد واقعي وي د مدیریت وکړي د سول وزارت دا ټول هغه سره نو چې دا باندې تواغ نه وي نو موږ یو قدم مخته شو دی سونو سره هر ورځ مخامخ وي لېغنه علاوه د سول ملي مسالېتي شورا یا جرګه یا کمیټه هر نوم چې ورته اخلو چې د افغانستان ټول سیاسي راتول او رئیس جمهور دغه وعده کړې و پیږي چې دا ټول سیاسيون په ارکی موجودیت ونه لري نو څنګه کولای شو چې په دې ټول پروسه باندې مشترکاً مختلف شو یا د باور فضا رامنځته کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای خپلواک از اینکه در برنامه حضور داشتین. ممنونتان آقای اکرم خپلواک، رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در بحث با ما بودن. و شنوندگان عزیز، برای شما باید بگویم که ما تلاش‌های زیاد کردیم، حتی رفتیم از تلفن‌های شخصی تماس گرفتیم با آقای فریدون خوزون است، سخنگویان تیم عبدالله، اونا جواب ندادن به تلفن‌های خود و فضل احمد معنوی را هم پیام گذاشتیم که چون وعده کرده بودن هر دوشان که در این بحث
مهم هم داشت وعده هم کردیم
در این بحث با ما می بودن، اما متاسفانه به پیام ها و تماس های مکرر ما جواب ندادن. حالا یک وقفه می گیریم و ادامه برنامه را فراموش نکنید.
101 زن صلح از دید زنان افغانستان.
من مهسا هستم، مهسا محمدی، محصل هستم، محصل صنف 14 رشته زراعت میخوان و زراعت عمومی، حدوداً 20 ساله، باشنده ولایت فرا، قریه تیوسک. صلح میتونه خیلی تغییرات در زندگی ما وارد کنه، از جمله ما میتونه تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. حقوق بشر در قدم اول قرار داره، به خاطر که شخصی که حقوق بشر داشته باشه، بشر دوست باشه، میتونه که هم دموکراسی داشته باشه و هم میتونه که آزادی بیان داشته باشه. خب طبعا وقت سختگیری باشه باز از آزادی ما سلب بشه، نذاره که ما درس بخونی، هیچ کس حاضر نیه که این رقم یک حکومت را قبول داشته باشه. خواست داره که اگر صلح هم میایه، یک صلح باشه که به نفع دو طرفه باشه، یک صلح دائمی باشه.
خره خلاص بیا هم ازادی رادیو څخه د ازادی په چپو کې خبرونه اوري. نن په دوو موضوعاتو باندې موږ بحثونه درلودل او کوایم لای هم لرو. لومړی برخه د خبرونه پات رسیدلې و، البته د کوایم یوونی برخه د خبرونه پروسه برخه کې د خبرونه د سولې مذاکرات او باندې د دوو لوړو یا په اصطلاح باندې کې یو بل اړخ مرتویم دی، یو موازی حکومت اعلان څومره غیر کول شي. موږ ډیره هڅه وکړه چې د صوبا د هم پانل ټاکنيز ډلې څخه یو څوک ځان سره ولر، ترسو د هغه پښتنه چې مطرح کیږي په بحث کې هغه ورته ځوابونه وای. خو که څه خغلی خوزونه او خغلی معنوي مکسره جمعنه کړي و چې د بحث په لمړیو کې به یو په دویمه برخه کې بل مکسره مل مکیږي، هم متاسفانه دوی خپل ټلیفون ته ځوابونه ونه ویل. پارسا صاحب او زموږ تخنیکي همکارانو ډیره هڅه وکړه.
مجیب رحیمی سخنگوی عبدالله هم تماس گرفتیم، جواب ندادن متاسفانه. حالا همکار ما تلاش میکنن تا آقای
نبی مصداق
از مشاوران رئیس جمهور را با خود داشته باشند. بله. در بحث
خود تر حقه چی پا عریقه کیگی یا خب فرصت با اوسی آوریدون که تازی فکر کنم پارسا سپ یا اوسی آوریدون که لسان
شده با چند تماس شرمنده ها حتما جواب میتیم.
بله. سلام علیکم.
صدا رادیوتان همیشه که خاموش بکنین صحبت کنین، نامتان از کجا تماس گرفتین؟
بله تشکر، صدای من خاموش دارین؟
صدای شما را داریم، نامتان را بگوین، از کجا زنگ زدین، مهربانی نظر یا سوال داشته باشین.
من حکیم هستم از ولایت پکتیا.
آقای حکیم از پکتیا، مهربانی کنین.
بله من اول خود یک سوال داشتم از میمونه،
مهربانی
گفتم کمی انشالله امی نفوس افغانستان شاید 40 میلیون باشه.
آها.
کم و زیاد.
آها.
امی بر کاندیدا شاید نفر رای داده باشد و هم نسب جل و تزویر.
آها.
اینالی امی از یک میلیون نفوس افغانستان از یک میلیون است، بر از دا نمیشه که چرا امی مردم باقی مانده افغانستان یا گوسفند هستن، چرا برای ما رای ندادن؟ یکی دوم دیگه خواهش دارم از یا یک پیشنهاد دارم بر از یا امی ویروس کرونایی که در چین است، امی شب به طریقه واکسین به زمینه مردم زخم کنن، دیگه خودشون میدونه، همی افغانستان میدونه.
تشکر، تشکر آقای حکیم، ممنونتان.
دیگه اینمی دیگه پیشنهاد دارم، دیگه خود از همی دنیا میشرمند، از مردم افغانستان، از خدا میشرمند دیگه، دیگه بس کنه نمی ملکه.
زه فکر کنم دا کرونا ویروس هغه واکسین هم تروسه پورې جوړ شوی نه دی، درسته ده؟
نه واکسین نه، همی را بیارن مسئله واکسین تطبیق کنه، بمی باقی مونده نه ور خدای چیز هم نکنه، اولادایش هم خدا خراب نکنه. همی باقی مونده خوار غریب بیچاره 38 میلیون نفوس که هست بر اجا تطبیق کنه، مثل واکسین تطبیق کنه که کلش هم دومره یا بیشی گوشتان آرام شد همونجا هم زندگی کنم.
دیرم من نکیم سب، تشکر، تشکر، بخیر یوسی چرا سرم واردی کنی ولوا. من د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مطبوعاتي ټیم صلاحکار خغلی ډاکټر نبی مصداق را سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیر خراغلی بحث ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای کړم. په یو ورځ باندې دوه لوړو مراسمو کېدل یا د یو موازي حکومت اعلان، فکر نه کوي افغانستان لپاره د یو ناکام تاریخ تکرار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام اول تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان نه د افغانستان په تاریخ کې، نه د افغانستان په اساسي قانون کې دغه سي لوبو ته اجازه ورکړل شوې ده. په هغه ورځ چې تحلیف د رئیس جمهور کې دوه ټول دنیا همدلته و، کابل کې دغه دلته و، او ټول دنیا د خپل مسجدونه او مبارکۍ او د شیان راولېږل. نو ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نه مني چې خلک دته په هغه اندازه چې دی غواړي رای ورکړي. دغه رای په ډېر دقت سره وشمېرل شوې، په ده باندې بحث وشو، 15 میاشتې ورباندې بحث وشو. درملو کمپنۍ اتیاو ملکو کې کار کړی ده چې هغو دغه رای ټولې قبولې کړې، د دوو کمیسیونونو قبولې کړې، او لیکن دوی قناعت نکوي.
آقای مصداق، حالا شما میگین قناعت نمیکنه، آقای عبدالله هم به عنوان رئیس جمهور دولت هم شمول مراسم سوگند برگزار کرد، امروز هم در صفحه فیسبوک خودش و سخنگویانش نوشته که عبدالله عبدالله به عنوان رئیس جمهور دولت هم شمول با تدامیچ یامامات و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده. حال رای حل چی است؟ دروازه های گفتگو را تیم عبدالله گفته باز است، چرا گفتگوها آغاز نشده؟ آیا ارگ آماده گفتگو است برای حل این مشکل؟
بله، چند روز پیش دو تیم از تیم دکتر هنی و تیم دکتر عبدالله با هم دیدن. ما چهار مکتوب را که در بینشان تبادله شده و بحث کردن، ما او را دیدیم، خواندیم.
یعنی اینی دیدار پیش از مراسم تالیف بوده؟
نه بعد از اون. اما دکتر عبدالله چیز را میخواهد که میخواهد یک حکومت مثل که به 5 سال از ما از او بسیار تجربه تلخ داریم، او حکومت را میخواهد که باز تشکیل
کنه. یعنی مصداق سبو بخیه که زده غلط اساس خبری قطع که میبختنم بترکم دقیق وقتونه که چی خاقل غنی اورانده که اگوی تا او خاقل عبدالله بیادی خواه تبادله که چه شی شامل دی؟
دکتر عبدالله تلویخ فیصد ده کابینه تاکل، او ده غواری چی ده کابینه پا راست که ده کپله وی. به دکتر غنی خطونه چی ماول وستل پا ده تبادله که تلویخ فیصد ایت وجود میلری. دکتر عبدالله غواری چی ده صلح ده طالبان و سره ده صلح ده تیم مشر شی. دکتر غنی ورتوی چی درخه و درست بده. او ډاکټر عبدالله غواړي چې بیا یو ګډ حکومت جوړ کړي. ډاکټر غنی او د دولت ساز ټیم هیڅ حاضر نه دي چې بیا یو بل ګډ حکومت جوړ شي.
آقای مصداق عزیز، سه مورد را که تیم عبدالله پیشنهاد کرده، مسئله سهم شدن در 40% کابینه و رهبری صلح با طالبا و همچنان حکومت مشارکتی، کدامش تیم یا ارگ پذیرفته؟ کدامش مورد پذیرش ارگ قرار گرفته تا فعلا؟
ارگ گفته که درست است ما یک تیم صلح که با طالبا در ماها و شاید سال دو سال آینده در تماس باشه، ریاست از اون رو بر دکتر عبدالله ما میتیم. اما 40% کابینه را با کدام اساس
مصداق ډاکټر صاحب مصداق خپل جمهور رئیس غنی د لوړې په مراسمو کې یو اشاره وکړه وای چې سیاسي مشارکت به د حکومت یو اصل ووسی هغه وخت چې موږ وایو چې سیاسي مشارکت ورکو بیا بیرته دلته د سیاسي مشارکت پر وړاندې دغه یو دریز نیسو فکر نه کوي چې د ستونزې د حل په ځای د ستونزې د حل پر وړاندې خندونه را ایجادول دي
نه هیڅ کله نه سیاسی مشارکت معنا داده چه طول و قومونو نه به طول و عذابو نه به طول و با نفوذ و کسانو نه به حکومت که باید برخه ولی سیاسی دا نده چه مثلا تب و راضی بزور و بزان تحبیل اوی اوایی بود چه ما تا دوم را شایراک و کنه را کوی زخفلم دی خفل ملا را ولم چه ما تا تحبیل اوی
داخو اوس مزداق صاحب د همدغه د دې سیاسي مشارکت د ګډون لپاره چې تاسو وایئ چې ټول قومونه او ټول اقشار د افغانستان پکې باید مشارکې وي یا شرکت پکې ولري ادرس د خغلی عبدالله هغه د چې تاسو وسره اړیکه نیسئ کنه هغه نور ادرسونه هم شته چې وسره خلک په ځاد اقلا اړیکه ونیول شي او دغه ستونزه حل شي
بالکل خلکو تماسونه نیول شوی دی در نوی حکومت جوری دی در با یو سیاسی کابینه کابینوی او پده که با یعنی طول خلق دانونه او گوری دکتر صاحب عبدالله در تیر پینزو کالو که در غصه وزیران مقرر کردی چه رشتیت در وزارت لیاقت پاکینه او مثلا در اوبو و انرژی وزیر دیده دو کال د ټول انکشافي پروژه په خپل ولایت کې او یو بل څنګه ولایت کې مصرف کړی ده د دوی لپاره نور افغانستان وجود نه لري او دوی همیشه کوشش کوي چې فقط هم د خپل منطقې ډاکټر غنی باندې پښتانه ډیر په خور دي چې دوی سره وعده کړی و او هیڅ هم ورته ونه کړل لیکن بیا هم د وطن لپاره یو څوک چې تجربه ولري پوهیږي پلان ولري او غواړي چې د عمل جوړ کړي هغه خو ارڅوک نشي کېدی نو غني په همدې اساس سره د خلکو رایې ګټلې ده او خلک پوهېږي چې د راتلونکو پنځو کالو کې دا سړی که صحت وي او که عمر خدای ورکړو ډېر زیات کار به افغانستان ته وکړي
مستاق صاحب شما پیشتر در مورد سه خواست عبدالله گفتین که یک خواستش شما گفتین که 40% سهم داشتن در کابینه اما منابعی بر ما گفتن که در زمان پیش از تحلیف که خلیلزاد میانجیگری میکرد مذاکرات را خواست عبدالله 60% بود در حکومت اما خواست غنی پیشنهاد کرده بوده که 40% و عبدالله نپذیرفته در این مورد شما چی میگین یا معلومات شما چی را میرسه
خب پیش ما درست خبر ندارم که 40% بود 40%ش ما شنیدیم 60%ش هیچ نشنیدیم اما پیش از تحلیف رئیس جمهور نمیخواست که این مشکل برپا شود وقتی بعد از تحلیف دنیا رئیس جمهور را به رسمیت شناخت ناتو امریکا قراردادهای استراتژیک با افغانستان دارن که تا 2024 با او پابند هستن طالبا حاضر هستن که بیاین در صحبتهای بین الافغانی شرکت کنن دیگه آل اقدر او دکتر غنی دکتر عبدالله او رو قبول نکرد با مو وقت آل وقت شده ما فکر میکنم آل نا وقت شده و 40% کابینه را برش هیچ کس نمیتونه داده اگر 40% کابینه را اونا بگیرن دکتر غنی هم یک دو سه نفر در پالویش از 5% 10% اونا بگیرن دیگه رئیس جمهور باز یک چیز میشه مثل حکومت قبلی که از 20% زیادتر
آقای مصداق حال فعلا رای حل چی است اگر اشرف غنی هم بر عبدالله 40% نمیته و عبدالله هم قبول نمیکنه دیگه پیشنهادات را رای حل چی است امکان داره یا بیمی از این میره که ارگ از قوه قهریه استفاده بکنه در برابر عبدالله
نه لازم نیست ما یک حکومت داریم اینجا احکام جاری است هر کس که قانون بشکنانه هر کس که از احکام با خود قبول نکنه احکام است میریم با وجه میریم از طریق اداراتی که وجود داره از طریق قانون جزا در اینجا است قانون قانون است او کدگه است، ما از او را با پیش میریم فکر میکنم.
یعنی کاخ سپیدار را با استفاده از زور یا نیروهای امنیتی تخلیه خواهد شد؟
هیچ کس همه تو پلان نداره. هیچ کس همه تو پلان نداره که از قوه قهریه استفاده.
تشکر دکتر صاحب، اجازه را که چه یو سو اوریدون کو تم وقت ورکو، انشاءالله نور پختنه مشته چه بیای سره مطرح کو. تاسی خر اغلاس ازادی رادیو دمیره بانی. بله غږ ما اورم، ځان راته معرفي کوي لکوم زما اړیکه نیول.
میرا آغا مجدی ما د پروان ولایت.
میرا باری مجدی سه
آغا د ایزا یا سر عبدالله که کلا در انتخابات نوی شروع سی و از دوش که در کاری عبدالله سو در دیا خروف تم خدمت های پده ستی ده خود در لکه چل و آو بلز ده خبره که کم از یل سرای پرابین که در آلی و یا ملا روالی مختد خالی لک سبق ویلی و تنیکای که پرابین که نیکا خیلی که نخیلی زداده که.
صحیح، تشکر از دست از نظر و مجرو آورده یا بلا آوردون که تمام وقت وار کوچی سوک ده. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، تماس شنونده ما قطع شد، تماس دیگیره میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، از کجا تماس گرفتین، نامتان؟
سلام علیکم. ډاکټر صاحب، ډیر کله چې په افغانستان کې دغه سي د سیاسي قدرت په سربانیا قدرت تدرسېدو په سربانیا یو مشکل جوړیږي، د 2014 کال واغن وړاندې ک تجربه او سیاو تاریخ تم ک سړی وګوري یو شمیر مسائل پکې لیدل کیږي، یو شمیر بهراني فشارونه هم شته چې جوړښتونه رامنځته کوي. خو تجربه په 2014 کال کې وشوه، آیا بیا هم هماغه ډول یو سشته چې پر دواړو لور باندې واردېږي او یو سیاسي تعامل ته دواړه راضي کوي؟
نو خامخا د دوست هیوادونه او خصوصا هغه هیوادونه چې افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري، هغوی نه غواړي چې دلته د زور نه استفاده وشي. د امریکې خارجه وزیر پخپله وویل چې سیاسي خبرې په زور باندې حلول غلط کار ده. نو هغوی غواړي، نه خارجیان غواړي، او دلته افغانان ډېر ستړي شوي دي، نه غواړي ډاکټر عبدالله او دا نورو سیاسیونو په میاشتو پروپاګند چالان کړی و مخکې له انتخاباتو نه چې انتخابات نه کوو نه کوو موږ سوله کوو. سوله فقط په دوو ورځو کې کیږي، که نو نس کاله د جنګ کړی ده بیا په یو کال یا شپږو میاشتو کې ته سوله به پای ته ورسېږي.
اوس که د ډاکټر صاحب که د تعامل نوې نسخه د افغانانو لپاره وړاندې کیږي، آیا د 2014 کال تکرار به وي؟
د 2014 کال ډیره ترخه تجربه وه، او هیڅ افغان هغوی چې په حکومت کې دي یا د باندې دي تاسو د عادي خلکو نه پوښتنه وکړئ نه غواړي.
اوس که څلوېښت سلنه قدرت موږ وایو چې شریک دی، یا څلوېښت سلنه کابینه ورکوي یو شخص، فکر نه کوي چې یوازې لس سلنه کموالی راښیي؟ او که بیا د تیر پنځه کلن بهیر دغه تاریخ ته وګورو، نو هغه څلوېښت یا پنځوس سلنه هم پوره تحویل شوې نه ده، نو څه معنی لري؟
نا ګوره، یو څوک باید په مملکت کې آخري اختیار دی یو چا سره وي چې هغه د خلکو په رایو باندې په قدرت راغلی دی. دلته د پنځو کالو کې ډېر زیات مشکلات و، حتی تر ولسوالانو پورې به جنګ و چې یو به ټاکلو او بل به رد کولو، یا به دوه ولسوالان وي ولسوالۍ ته روان و. دغسې خبرې خو دا ملک ډېر وروسته پاتې ده. د خلک غواړي چې مونږ د خپل همسایګانو سره همسکیال شو، مونږ مجبور نه شو، زمونږ ځوانان په تیښته کې دي هرې خواته. دلته اقتصادي امکانات ډېر زیات دي، اما دا جنګونه خلک یې ډېر ضعیف کړي دي، نه پرېږدي. اوس دغسې یو حکومت، ګډ حکومت چې بیا راولي چې د یو بل په کار کې چیلکونه اچوي، نو خو حکومت ته خدمت نه کېږي، خلکو ته خدمت نه کېږي، افغانستان ته خدمت نه کېږي. خلک همدې لپاره وایي چې یو چا ته مو رایه ورکړې ده، هغه باید مشري په غاړه واخلي، او د هغو تجربو په اساس چې لري او دغو وعدو په اساس چې موږ سره کړي دي پرېږدي.
ډاکټر صاحب، خلک دا نیوه کم کوي چې موږ کرایه ورکړه یو شخص ته، یا آر یو لوري ته، مهم دا نه ده چې کوم یو شخص ته ورکړه رایه او کوم شخص ته په قدرت ته، دا مسایل باندې زما بحث نه دی. په دې دی چې واک ته یو شخص رسیږي لوړه کوي د جمهور رئیس په توګه باندې، ما وړاندې مې یو اشاره وکړه، دلته یو فرمان صادر شي تر خوای دی بل لوري نه بل فرمان صادر شي خلګي چی چې اوس موږ سو حکومت په یو کوم حالات کې قرار ولرو تس یو ول یو روخانه تصویر د دی وضعیت د افغانستان خلکو ته نور کول کیږي د جمهور ریاست له خوا چی کوم مسیر ته روان دی افغانستان
ګور د خلکو ته د فیصلې ته ورسیږي چې باید خپل رائے نه طرفداري وکړي د خپل رائے په طرفدارۍ راوځي او خپل आवाज جګ د ډاکټر عبدالله ټیم هو ولایتونه یې وتړل او نه غوښتل چې هلته رای وشمېرل شي او داسې ځینې نورې خبرې خو په دغه دوو ولایتو کې به دوی بیا هم دغه کار وکړي لیکن په متبقي افغانستان کې خلک د دې تعامل نه لري تاسې وګورئ په بدخشان کې دوی ته دغه موقع ورنه کړه ورته ویې ویل په بغلان کې خلک را ووتل ویې ویل چې موږ نه غواړو چې بې اتفاقي په منځ کې راشي موږ چې رایه ورکړې ده په مه اساس سره ده یو څوک په قدرت کې ده او پرېږده چې کار وکړي نو تر اوسه خو حکومت په ډېرې آرامۍ سره غواړي چې دغه موضوع حل کړي اما که دا موضوع دوام ولرله قانون شته محکمه شته څارنوالۍ شته
آقای مصداق شما وقتی که میگین که قانون است محکمه است اگر از راه سیاسی حل نشوه چقدر امکان جنگ وجود داره امکان درگیری وجود داره و مردم بسیاریشان از جنگ میترسن که میان دو طرف جنگ نشوه
بسیار یعنی هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه نه دکتر عبدالله گفته که من میایم با توپ و تفنگ خود و نه هم حکومت گفته که من هم این قوا را دارم ازش استفاده میکنم هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه
بله.
باید از رای صلح اولی که ما در اینجا اقوام داریم نفرهای با نفوذ داریم که هر روز در مناطق خود ششتن صلح میکنن جنگ و جدال را برش پیدا میکنن چرا ما از
و مسئله دیگه وفاداری نیروهای امنیتی است اگر این تنش‌ها بیشتر شود از رای سیاسی حل نشود یا بیمی از این نزد شما وجود داره که وفاداری نیروهای امنیتی میان دو طرف تقسیم شود و یک نزاع کلان به میان بیه؟
امید است که هیچ وقت تو نشه حالت قوای اردو و پلیس ما نسبت به 5 سال گذشته بسیار رسیدن بسیار میفهمند یکی دو روز پیش تمام رئیس جمهور امرای تمام کماندانای خود در تمام ولایات در تماس بود هم از اونا برشان گفتن که ما تا در مرحله تا دم رمق حیات که داریم ما خودت به رسمیت میشناسیم و ما وظیفه خود بر افغانستان و برای نظام اجرا میکنیم.
دکتر صاحب خاغلی خلیل زاد غواړم په روز په اړه باندې ورسی پښتنه وکم په کابل کې بیا هم د دواړو لوریو ترمنز د تفاهم لپاره حالې ځلې پیل کړي دي او څومره د دې زمينه شته چې دغه سیاسي بحث له سیاسي لارې پای ته ورسیږي پرلن ډول خبره
خلیل زاد او د امریکای سفیر غوښتل چې د دکتر عبدالله سره وګوري ته ونه منله او د هغو غوښتنه یې ونه منله پرون و که نن ډاکتر عبدالله خبرې کولې واضح وویل چې زه هېڅ د چا واسطه او د چا عذرو دا شی زه نه منم
یعنی سیاسي حل لارې ته رسېدل هغه کړکۍ چې ده بنده ده نو چې نه ګورم چا سره معنا چې خبره خلاصه ده زه
رجب بالکل دی نه غواړي خو ته هم همدغسې وویل
بس په داسې یو بیا حال کې ډاکټر صاحب داسې یو حال کې چې یو لوری درته د سرونو واړي موازي ډول باندې سره حکومت اعلانې بیا بل اخر اساسي ورسته اپشن چې په لاس کې رسې کوي
ورسته اپشن قانوني او اپشن ده
دا قانون یعنی څه ډول قانون عملي کوي په زور کنا د نرمښت لاره
ګور اول په مونږ په خپل مونږ دوستان د روس په خارج کې چې مونږ سره تړونونه لري یو نه به استفاده وکړو دویم به مونږ د خپل قومونو مشرانو نه به نفوذ کسانو نه به دلته استفاده
او دریم
مونږ به ځو قانون ته او د قانون د لارې نه به دغه موضوع حل وو
ډیر زیاته مننه ډاکټر نبی مصداق د جمهوری ریاست مطبوعاتي ټیم سلاکار لتاسی ټوله درنو اوریدونکو هم مننه چې د ازادۍ په سپو کې خبرونه مو را سره تر دمګړی پورې واوریدل
بسیار زیاد تشکر از شنونده هایی که تا حال برنامه ما را شنیدن و یک بار دیگه باید بگویم که از تیم عبدالله دعوت کردیم آقای خوزون و منوی پذیرفتن که در برنامه می باشن اما جواب ندادن به تلفون ها و تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و بی همتا می سپاریم خدا نگهدار.